یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 لومړي هجري لمریز کال د وری حمل شلمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 9 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخت اندېښنه ښودلې ده. په جنوبي آسیا کې د دې سازمان کمپاینر سمیره حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست له 15مې وروسته ایران ته تللي، د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ شوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای ډی په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه ترلاسه لاندې ده چې د کووید 19 او نری رنس د ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل، د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ای ډی لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ د توبرکلوز د تشخیص، وقایې او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې فعالیت کوي. د پاکستان مرکزی پارلمان نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رایه ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمه ایز وخت سهار په 12:30 بجو پیل شوه، خو د یو لړ لانجو له رابرسېره کېدو وروسته د غرمې 12:30 بجو ته پاتې شوه. دا غونډه شیبه مخکې پیل شوې دا چې څه پرېکړه به وشي وروسته به معلومه شي. اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یوه سټېشن کې د هغه راکټي برید پر روسیا اچولې چې لږ تر لږه 250 کسانی ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې دا یو عمدي حمله وه. د اوکراین د اورګاډي کمپنۍ ویلي دي چې دوه روسي توغندي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټېشن هغه مهال ولګېدل چې ملکی وګړي له جګړو څخه د تېښتې هڅه کوله. او د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات پرون اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال صدر اعظم او د اقتصاد وزیر روبرت هایک پرون په برلین کې یوې خبري غونډې ته دا څرګندونې وکړې او زیاته یې کړه چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده. ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان نړیوال سازمان وایي هغه افغانان چې ایران ته ننوځي د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ کیږي. طالبان هم له ایران څخه یوه هیله لري.
وختونه مدد سي ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي، خصوص د بیت خپل خواخه کوکور پرستان.
یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخته اندېښنه ښودلې. په روزګان ولایت کې د بې وزله کورنیو ماشومان کار ته اړ شوي.
کوزمو پیرم بوئی خونوماره فدا کار بار اختص بوله ده دکانو په کار اختص بوله ده اقتصاد د خواصه کمزوري.
د فوتسال افغان اتلان په آسیایی جام کې د لار موندنې په هدف تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجا سم به انګلیزی بزیا
ټول ټیم په قوی مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیایی جام سیالیو ته لار پیدا کړو.
د پاکستان د روان سیاسي بحران له وروستیو پرمختګونو مو خبرو. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام خبريږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. په ایران کې د افغان کډوالو د زورونې او شکنجې د پرله پسې ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران ته تللي افغانان له هر ډول تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوه کمپاینر سمیره حمیدی د ایران په ګډون پر پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتونو، برتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بخن نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څانګې و کمپاینر سمیره حمیدی د 2020 کال د اگست 15 وروسته په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتو، بریتانیا او ابو ظبی کې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د روان بد چلند په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي: افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور له لارې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. هغه زیاتوي: څو باوري سرچینو د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانانو سره د جنسي تیری، وهلو او شکنجي خبر ورکړی. سمیرا حمیدی په څو پرله پسې ټویټونو کې لیکلي: په پاکستان کې هم افغان کډوال د ویزو د تمدید او مالی برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د هغې په خبره د بشري او د ښځو حقونو فعالان او خبریالان چې شمېر سلګونو کسانو ته رسیږي او غواړي امریکا، برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي، بې برخلیکه پاکستان، ازبکستان او ترکیې کې پراته دي. اغلی حمیدی زیاتوي: هغه کسان چې د اس آی وی پی 1 او پی 2 کیسونه لري، پر وړاندې مسؤلې ادارې هیڅ ډول مسؤلیت نه دی منلی او د خپلو کیسونو د پرمختګ په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. نوموړي په ابو ظبی کم کې د افغان پناهغښتونکو حالت ته اشاره کوي او لیکي: لا تو میاشتو تیرېدو او اعتراضونو وروسته لا هم د دې خلکو برخلیک معلوم نه دی، تر دې چې 300 تنه افغانستان ته بیرته تللي هم دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم مني چې په بیلابیلو ځایونو کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
هیله غوښتنه مو دا ده چې ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي او مهاجرینو سره ښه وضعیت وکړي، څو د بیرته په خپله خوښه کور ته راستانه شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې کمپاینر په امریکا او بریتانیا کې هم د افغانانو وضعیت چندان ښه نه بولي او وایي دوی هلته د میشت ځایونو، کار، روغتیا او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. سمیرا حمیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمشنرۍ هم نیوکه کوي چې چارې رڼې نه دي. اغلی حمیدی پوښتي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو این ایچ سی آر ته ډېرې پیسې ورکول کیږي، خو دا معلومه نه ده چې دا پیسې په کومو پروګرامونو کې مصرفېږي او څه ډول دوی د افغانانو ملاتړ کوي. سمیرا حمیدی زیاتوي: په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د کډوالو په توګه اوکراینیانو ته خپلې دروازې پرانیستي او هر ډول اسانتیاوې ورته برابروي، خو دوی د افغان مهاجرینو وضعیت له پامه غورځوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څانګې کمپاینر وایي: افغانان یوازې پاتې دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د دوی اړتیاوې پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخته اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي او دا وضعیت پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغېز کوي. یو این ایچ سی آر همداراز ویلي چې د افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو این ایچ سی آر ویاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په خپره شوې ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
موخته افغان خځو او انجونو د وضعیت لپاره ډیر اندېښمن یو. دوی له داسې لویو کوخونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالۍ ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تګ راتګ او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمنې شوې دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغان کډوال چې هویت یې نه دی ښودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپلې لور او نورو ماشومانو ارمان بیانوي:
دا لور خو مې شوق لري چې د ډاکټر سي، او دا وایي زه شوق لرم دا وایي چې آینده کې انجینر سم، درس وایم انجینر سم، او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه مې دلته درس وایي، تعلیم وکړي چې دغه آینده خراب نه سي، ژوند یې جوړ سي، لکه ما غوندې ژوند یې خراب نه سي.
د تیر کال د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په درېیمه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې. په روزګان ولایت کې فقر ماشومان ښوونځیو ته د تک پر ځای کار کولو ته اړ باسي. خلک د بیوزلۍ له کبله خپل ماشومان له زده کړو بې برخې کوي او پر ځای مزدورانو ته کار ورکوي. ځینې پلرونه وایي چې غواړي خپل اولادونه یې ښه زده کړه وکړي او روښانه راتلونکی ولري، خو وایي چې د ژوند ستونزې د دې اجازه نه ورکوي.
د ورځې 12 بجې دي او اتش پته کلنه جان محمد په سپین ژره روجا په خوله د ترینکوټ شار اړوند د شامنصور په سیمه کې د وی ویلی پر غاړه د شنو او شو پرې بلو پوخ دی څو د خپلې کورنۍ او ماشومانو لپاره ډوډۍ پیدا کړي. دا پلار او شپږ زامن په دې هڅه کې دي چې دومره څه پیدا کړي څو په خپل کور کې سهار او ماښام پرې وسترخوان یو ځای د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره وخوري. جان محمد دغ راز ازادي راډیو ته ویل چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړسوي چې خپل شپږ زامن له زده کړو راوګرځوي او کار پرې وکړي.
اولادونه شپږ دانې زامن لرم په قانونو کې شپږمو پیرم په وي خونوداره په دا کار بار اختاس بله ده د دوکانو په کار اختاس بله خو برا موږ خو داسې غریب خلک نو داسې چې د اقتصاد د خواسه کمزوري یو د کور د چلاو دپاره نو دی دغه برابرې به د دوکانو اختاس دوکانونو کې.
دا دردونکې کیسه په اورزګان ولایت کې د سلګونو کسانو له جملې څخه د یوه ده چې د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي. یو شمېر هغه ماشومان چې د خپلو کورنۍ له لورې اړ کړل سوي څو شاقه کارونه وکړي وایي د یو داسې ورځې فارمان دي چې ښوونځي ته ولاړ سي. دا دې له ډلې په ترینکوټ ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سمیع الله، نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته وویل بلخوا د عقلي عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې پر کم عمر لرونکي ماشومانو درانه کارونه کول د دوی پر ذهن، روح، فزیکي او رواني حالاتو منفي اغېز لري. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې دا ماشومان به هم د ټولنې او هم د کورنۍ د وژو بار وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
3000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار امنیه قمندانۍ په تیره یوه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسګونو میله وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې ښځینه پولیسو هم مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیس وې. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل نو اول به زنانه داخله دي د کلیم لا امام د کلیم مشر به ولاړو چې کله به زنانه داخله سوی دغه ورسه به مجاهدین داخله دل.
د زابلی په وینا پولیسو د دې شپږ ورځنۍ عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1500 میله سپکی او درنې وسلې، زرګونه مرمۍ او همدارز وسایط او پوځي تجهیزات ضبط کړل. د کرکټ نړیواله شورا سبا د افغانستان د کرکټ په تړاو یو غونډه لري. د خزیناو د کرکټ او د کرک انفو پانو راپور ورکړی چې تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارلو په اړه ټاکل شوې کاري ډله خپل راپور وړاندې کړي. په راپورونو کې سره له دې چې په کرکټ بورډ کې د نظم د راتلو یادونه شوې، خو د نجونو د کرکټ ناڅرګند برخلیک د اندېښنې وړ خبره بلل شوې ده چې ښایي پر پریکړو باندې اغیز ولري. د کرکټ نړیوالې شورا د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یوه ډله پخواني کرکټران او نړیوال مبصرین وګمارل چې د افغانستان کرکټ له نږدې وڅاري او دوی ته راپور وړاندې کړي څو یې په رڼا کې په دې اړه پریکړې وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان ملي شورا یا ملي اسمبلی نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ته رای ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمه ایز وخت د سهار په 10:30 بجو پیل شوه، خو د یو لړ لانجو له رابرسره کېدو وروسته د غرمې 12:30 بجو ته پاتې شوه. دا چې نن به څه پریکړه وشي او د صدر اعظم عمران خان برخلیک به څه وي نن معلومیږي. د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څنګه همکار احمد شاه اعظمي په استودیو کې راسره دی. اعظمي صاحب مننه. په پارلمان کې په ملي اسمبله کې د شپه څراوندي
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړي، د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د سلب اعتماد رای نن اخیستل کیږي. د پارلمان غونډه سهار 10:30 بجې پیل شوه، بیا په منځ کې څه ژغونه پورته سوه د ګډونوالو ترمنځ. دغه وروسته دا غونډه 12:30 بجو پرې وځنډېدل. اوس بیا غونډه پیل شوې ده. اپوزیسیون دا وایي چې نن باید هرومرو د سلب اعتماد پر طرح باندې رای واخیستل سي، خو حکومت لږ څه د ځان څخه کار اخلي. حکومت غواړي چې پر ځین نورو اجنډا باندې هم بحث وسي. په ځانګړې توګه عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم دی، هغه ویلي و چې د بې واک کولو تر شا بهرنۍ دسیسه ده یا بهرنۍ توطیه ده. د یو لیک ذکر کوي چې دا د یو بهرنۍ هیواد چې امریکا ته اشاره کوي چې هغوی د خلاف لیکلی وو او را لېږلی وو، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره رد کړې ده. او بلخوا اپوزیسیون هم دا یوه هیله یا بهانه ګرځولې ده چې دی غواړي پر خپلې چوکۍ باندې پاتې شي.
تاسو د ځنډ او پلمو یادونه وکړه. په رای اخیستو کې ځنډ به عمران خان ته څه ګټه ورسوي؟
دم ګړی ګټه نسی ورته رسولای. خدا دی چې یو ورځ دوی درې داسې ځنډولای سي، خو حتمی برای خپل کیر، ځکه چې د پاکستان ستری محکمه پریکړه کړې و د پنځشنبه په ورځ چې باید دغه غونډه هرومرو د شنبه په ورځ راوړل سي. نو د ستری محکمه له پریکړې څخه دوی سرغړونه نسی کولای. بل اوسنی قامی اسمبلی یا ولسی جرګې ته کتل سي، نو ټولې چوکۍ 322 دي. او په دې کې د اپوزیشن چوکیو شمیر 302 ډیر دی، یعنی 302 چوکۍ ضرورت لري چې هغه د عمران خان خلاف وکارول سي رائے. نو د دوی په لاره درنه ده د اپوزیشن ده، نو دوی اوس د ځان څخه کار اخلي.
او په اپوزیشن کې همغږي شته، یعنی دوی ټول په یو خله د عمران خان پر ضد را پاڅېدلي دي، او کدا څه دی یوې معاملې امکان هم شته.
نه یوازې اپوزیسیون په یو خوله دی، د اپوزیسیون ټوله متحد دی، یعنی بیلابیلې جبهې د اپوزیسیون دا یو ځای سوي دي. پر دې سربیره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ائتلافیان هم یو شمیر اپوزیسیون ته راوښتي دي.
ډېر زیاته مننه احمد شاه اعظمي. د پاکستان د وروستیو د روسي سیاسي بحران په اړه وروستي جزئیات وو چې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه همکار احمد شاه اعظمي راکول. او سم ورزو د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
یو شمیر افغان سوداګرو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې د مالیاتو او په ګمرکونو کې د پرتو ستونزو د هواري غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیر ورځ په خبر پاڼه کې د دغو سوداګرو له قوله لیکلي چې یادو سوداګرو د وارداتو په برخه کې د ګمرکي چارو په ځنډ تر سره کولو کې له جدي خنډ سره مخ دي. د خوراکي او بیلابیلو نورو توکو سوداګرو د خونو له چارواکو د یادې ستونزې د ژر حل غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د خونو چارواکو یادو سوداګرو ته د اړوند وارداتو په برخه کې د مالیاتو او په ګمرکي چارو کې د پروتو ستونزو د هواري ژمنه ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر افغان سوداګرو د ګمرکونو په برخه کې له ستونزو سره ټکولای. د افغانستان مرکزی بانک وایي د ټولو سوداګریزو بانکونو ګډونوال کولای شي د تیر کال د اقرب میاشتې را وروسته له خپلو اکاونټونو په یو ځل خپلې ټولې پیسې بل بانک ته انتقال او یا هم ترلاسه کړي. دغه بانک د پنځشنبه په ورځ ناوخته په وی خبر پاڼه کې ویلي چې ټولو سوداګریزو بانکونو ته د دې چارې د ترسره کولو لپاره بیلابیل مکتوبونه صادر کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې مرکزی بانک د بانکي فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅه کوي او ډیر ژر به ټول خلک د عادي بانکي نظام څخه برخمن شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د نورو فعالیتونو ترڅنګ بانکي نظام هم له ګڼو جدي ستونزو سره مخ شو چې دغه برخه لا تر اوسه هم خپل عادي حالت ته نه ده ګرځېدلې. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ 95 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 11 پوله، یو انګلیسي پاونډ 114 افغانۍ 15 پوله، یو سودریال 22 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 488 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي.
له خبرونو ور اخوا،
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د فورسال ټیم له څو ورځو راهیسې د کرغیزستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمرینونو بوخت دی او د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په ورستي پړاو کې دی. افغانستان را روانه اونۍ له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره سیالي کوي. که په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي، د اسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅکله یې مخکې لار ورته نه ده موندلې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د اسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي ډیره هڅه کوي چې د اسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجا سم به انګیزه بسیار قوي او ان شاء الله ما لایق قضیه
ټول ټیم په قوي مورال سره تمرین کوي. موږ د دلی لیاقت لرو چې آسیای جام سیالیو ته لار پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري، خروزون کې لرو، ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږي یو چې آسیای جام سیالیو ته لار پیدا کړو.
به هم بخیر سود کړي مجام ملت آسیا بخیر.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمرینی کم جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقې هم وکړي. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بل اخره به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د اسیا د ملتونو جام ته بلاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګول کیپر محمد جان سفری وویل
لوړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکو او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د ټیم ایرانی روزونکی مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کړي.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم، تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که
شلتا مخه تمرینات وکړل په خپل کمزور ټکو مو ډیر کار وکړ، ډیر هلمند یو چې وشو کولای دي سالوی تلار پیدا کړو او د آی اف سی شپاره سی وزن په کتار کې راشو. موږ دوه ورځې نور هم د تاجکستان سره تمرین کوو ان شاء
الله. به شما هر ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم په ترکیب کې ځینی ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم 13 چهارشنبه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر 10مه د تاجکستان، د اپریل پر 11مه د ازبکستان او د اپریل پر 12مه د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
ازادي رادیو پلانډو څپو.
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
یوریشیا ریویو خبرونې په خپله پرونی غني کې په افغانستان کې پر شوزو او جنونو د طالبانو د فشارونو پر زیاتې دوه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي طالبان د شوزو او جنونو پر اساسي بشري حقوقو د سترګو په پټولو سره په سیستماتیک ډول دوی له ټولنیز ژوند څخه محروموي. د لیکوال په باور لدې سره شوزو ته د کار کولو او جنونو ته د تعلیم امکان سختیږي چې ورسره د دوی به مفهوم ژوند هم لستون زو ډکیږي. یوریشیا ریویو خبرونه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنیدو وروسته دغه فشارونه خپل اوج ته ورسېدل. په نړیواله کچه تصور دا و چې شزی او نجونی به له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر بیا د طالبانو له ستم سره مخامخ شي. ځکه د لیکوال په وینا طالبان په ټوله نړۍ کې د شزو سرسخت مخالف غورځنګ ګڼل کیږي. لیکوال وړاندې زیاتوي په دې برخه کې بیره هغه وخت لا زیاته سو چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو سرغړونې وسوي د کار تعلیم او ټولنیز مشارکت له حق څخه په سیستماتیک ډول بې برخې کړای سوي طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او نجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي د هیل ورسپانی پروند جمعه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر هغو ټلیفوني خبرو لیکنه خبره کړې چې له بشري کارکونکو کې رفیع الله رفیع او د هغه لورور انیس خلیل سره د پنځمه پرست کړې دي سپین مڼې د پنځمه نه وخت په دې اړه په ویلامه کې ویلي دغه دوه ورونه یو د امریکا تابعیت لري او بل په امریکا کې د دایمي اقامې اسناد لري او په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د طالبانو لخوا توقيف کړای شوی وو د ورسپانی په لیکنه دغه دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې چې په افغانستان کې د خیر شګنی کارونه کول د طالبانو لخوا ونیول سول او تر څه باندې درې میاشتنی توقيف وروسته د 13 اونۍ د جمعې په ورځ خوشی کړای شول د هیل ورسپانه یادونه کوي چې د مارک فریډریکس په نوم بل امریکایي وګړی چې د سمندري ځواکونو په خوانی غړی دی لا هم د طالبانو په توقيف کې دی د لیکوال په وینا مارک مخکې تر دې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کړي د 2000 میلادي کال په لومړیو کې اختتاب کړای شوی وو
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
ستاسو دا پیغامونو نوبت را ورسید بیا هم ستاسو گرشمیر پیغامونو مکتر اقلی سویی را اخلو
نمی اسمت لاری پنجوائی ولسوالی و سیدیم که پریکڑه چی دی کما پریکڑه کرده دا دا خود دیر شب پریکڑه دا نو تاریاکو چی دی اوخ پیسی دیر جوڑی دا خلق دیر پیسی بر طولیه نو تاریاک بنسو بدی په بدل کې جو حکومت مشته یو داس شی راوشي چې هغه د غونه پیسې برابر کړي زموږ سره جمرسته وکي چې د غونه پیسې مشته برابر کړي چې د تاریاکو رقم پیسې راوګټي نو او شپره کړ د حکومت چې تاریاکه بند کړل ټول خلک خوشاله دي نو حکومت صدا غشتنه لرو چې باید د دې په مقابل کې مشته داسې کشت راوشي چې هغه مشته ګټه ورسي موږ وطن ته از موږ خلکو ته ګټه ورسي دم دراله خو طالبانو د دې مخنیوي نه دی کړی ما پریکړه سوی ده چې دا به بندیږي نو راتلونکي فصل ته کېدای شي دا بند سنو کچیر دا بند سنو د دې په مقابل کې د حکومت مشته داسې شی راوشي چې هغه موږ د غونه پیسې پر پیدا کو یا د غونه ګټه پر وکړو نو تاسو غنم او یا جواری او یا داسې بل کمزوري کشت دا خو نو مشته ګټه بار نه کوي یو داسې شی باید مشته راوشي چې موږ راپور ته کې د اقتصاد موږ دراسم
اسدالله نمیرن پنجوایي ورسوالۍ د پښمول د کلی وسیدونکو يم تاریخ چې بنس ډیر خبرې سم پدې ځکه چې موږ په افغانستان کې بل داسې شی نه لرو ښارې چې وړاندې کو یا موږ ته پیسې په لاس راسي نو پرمیو په بانجر نو پرمیو په دیشان خونه ډیر په موږ خو به دي تو خو سم دا غوښتنه ده چې تاریخ ته کوم دغه بنجش ورري کې چې تاریخ کې بنس نو یا جدي موږ ته هغه سره کې تاریخ په واسه کې چې موږ دغه تاریخو ګټه لاس راو یا کوم کو نه راکي ډیر شان موږ ته راکي زمينه دي موږ ته راسم کې نو تاریخ باندې موږ خو به دي چې دغه کړ
زمانم ولی جان دی د ګرنی وسیدون کې تقریبا دغه یو نیم جوړی قدر کې به تاریخ د غونې به دا غنم ان شاء الله نو نور به دغه مخته دغه زمینداری دوه و موږ خوشاله چې موږ ته شی را ورسی به دې خو به دې شی نه را ورسی تاریخ به نه دغه مرته ګول ډوډی را پیدا کړي دې سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لر یا کوم دغه رخ په دې ګول ډوډی د فارې مش کرو مثلا چې ګول ډوډی راکې به دې لره کوم تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکسه غنم په ګول ډوډی مجبورې څه کړو وز و دې سم نه کړی شو موږ د شاسر تازه
ما دغه وته وره هغه ما وته
یار خو نو څو زور که بیخی دیر زور واری وم خشایش بانز کنی نی بندیر نی پری خلق دو گیر جنو سوک نو څه وکړ اواز ځان درشه مداخ چې جوړی نسم تاریخ زسته.
السلام علیکم آزادی ریډیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم. زه د میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د عمارت څخه دا غوښتنه ده چې تریاک بند کې یوه ګونۍ امبار په 2000 کلدارې، یو لیټر چیل مړ مصرفوو په 160 کلدارې، مشته هیڅ شی نه پاتېږي. ما د عمارت څخه دا غوښتنه چې دا تریاک بند کې.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره، زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې در سره ملتیا کوي.
12 بجې او 13 دقیقې شوې. زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرو خو له غمخ کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخت اندېښنه ښودلې. په جنوبي آسیا کې د دې سازمان کمپاینرې سمیره حمیدی پرون پر ټوټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست له 15مې وروسته ایران ته تللي د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا USAID په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیايي پروژه تر لاس لاندې ده. د سفارت چې په دوحه کې فعالیت کوي پرون په ټوټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیايي پروژه په افغانستان کې د USAID لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ د توبرکلوز د تشخیص، وقایې او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې فعالیت کوي. د پاکستان مرکزی پارلمان نن د صدر اعظم عمران خان د سلبې اعتماد کولو طرحې ته رای ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمایز وخت سهار په 10 بجو پیل شوه، خو د یو لړ لانجول را برسره کېدو وروسته د غرمې 12 بجو ته پاتې شوه. دا غونډه پیل شوې ده او تمه ده چې نن به د عمران خان د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. اوکراین او متحده نوې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یو سټیشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا چولې چې لږ تر لږه 250 کسانې وژلې دي. ولسمشر ولودمیر زلنسکي وویل چې دا یو عمدي حمله وه. د اوکراین د اورګاډو کمپنۍ ویلې دي چې دوه روسي توغندي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن هغه مهال ولګېدل چې ملکی وګړي له جګړو څخه د تېښتې په حال کې وو، او د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات پرون اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال صدر اعظم او د اقتصاد وزیر رابرټ هایک پرون په برلین کې یوې خبري غونډې ته د څرګندونې وکړې او زیاته کړه چې په دې جګړه کې د اوکراین د بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تریاکو بیا په بیساری ډول وړل شوې ده.
زه سه په پاپه شپه ته په بیا تر اتانن مدد بولکو یو بلاک واریا یو بلاک واچا نارودی له کوم ځینی به زره خاص
په بل لاپور کې به واوري چې زمکوال وای سه کال د بیکاری لامل ډیری ځوانان د کوکنارو نیخ وهلو لپاره هلمند ولایت ته تللی دي.
یعنی موږ د شپږ و میاشت موږ دغه ته خوشاله و چې خدای پاک چې دانی شروع کې موږ په خپل کاروبار باندې ځان افتا کو نو د ځوانان د ګر راځي په کار باندې لګیا دي.
د نشي موادو له یو کارپو ډاکټر ظفر سره د طالبانو د حکومت لخوا د نشي موادو د کښت پر بندیز غږیدلی.
طالب دا قوت لري چې دا د منځ یوسي. خو د استعمال په برخه کې ډیر راسانتیا نه لري ځکه دا خلق تار موتاد شوی دی.
د حکمت الله په نوم یو موتاد وای چې د نشول عمل می ټول خ دوستان او انډیوالان راڅخه بیزار سوی دی.
زه کابل خار کې معلوم ممارمی پاتې شوم. ډیر تاثیر وکړ، منفی تاثیر وکړ.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
و سړیا ول تاسو ور خطا یا په کوڅه کې څوک
بس نورې څه کوي خزي فلوی لاس میزان په بلاخته
ولی خدای دې خیر کې څنګه دې ځان په بلاخته کې.
ا اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو سره سم د تریاکو بیه په بېساري ډول لوړه سوې ده. په هلمند او کندهار ولایتونو کې د تریاکو کاروباریان ادعا کوي چې څو ورځې مخکې د یوه کندهاري من تریاکو بیه تر 2000 کلدارو پورې وه، خو اوس یې 12000 کلدارو ته پورته سوی دی. د طالبانو حکومت وایي هغه کوکنار چې تر دې مخکې کرل سوي او تریاک یې نه دي راټول سوي په دې فرمان کې نه دي شامل، خو تر دې فصل وروسته به چاته اجازه ورنه کړي چې نور کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
دا په کندهار کې د ژړۍ ولسوالۍ د حوض مندب سیمه ده چې پخوا به په اونۍ کې 2000 د تریاکو بازار پکښې جوړېده، خو له تېرې اونۍ راهیسې دا بازار هره ورځ جوړېږي او د تریاکو رانیولو او خرڅولو لپاره ډېر خلک ورته راځي. د تریاکو کاروباریان ادعا کوي چې دا اونۍ د تریاکو بیې د تېر اونۍ په پرتله 100000 پاکستاني کلدارو ته پورته سوې ده. د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي احمدالله چې هم کوکنار کري او هم د کوکنارو کاروبار کوي وایي کله چې د طالبانو حکومت کوکنارو کښت بند کړي د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بیې په هر ساعت کې لوړېږي.
شش کال خو نه دلی ساره سه تر 5000 پورې تر 6000 پورې نه خرڅېدله، والا بد نه خرڅېدله. وس وله وس نه پورته سوي دي او شش کال تاریاک چې معنی شل جریب مځکې پخوا 500 منه تاریاک ول، شش کال 500 منه تاریاکي، شش کال تاریاک نه خېږي. وچکلي ده د پروش کال ایسو وچکلي ده. په دا مځکه تقریبا 3000 کلداري مصرف کړي دي. تمه خو نو که د بازار معنی که په 1000 روپۍ خرڅ وله نو معنی یا به 2000 ګټي یا به 3000 ګټي، که تر دغه کښته سوله نو نه ګټي بله. د یو د بل له خولې څه ما اورېدل چې تر 1000 روپۍ پورې خرڅ شوي دي، تر 9000 پورې خرڅ شوي دي.
د یادونې وړ ده چې یو کنداری من 3.5 کیلوګرامه کېږي. د روزګان، کندهار، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو د تریاکو کاروباریانو له شپږ میاشتو راهیسې خپل تریاک په بازارونو کې زیرمه کول، ځکه چې د کوکنارو د کښت او تریاکو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړې ته منتظر وه. اوس چې د طالبانو د حکومت مشر د کوکنارو د کښت، نشه موادو تولید، قاچاقو او استعمال د منع کولو په اړه فرمان ورکړی، د نشه موادو کاروباریانو خپلې ټولې زیرمې په 1000 خرڅ ته وړاندې کړي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشه موادو د کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان، ایران او پاکستان پر پولو د نشه موادو قاچاق هم ډېر سوی دی. د ایران د سرحدي پولیسو د معلوماتو له مخې دوی په تېرو 10 ورځو کې 4.5 نفره نیولي چې غوښتل یې تر 3 ټنو ډېر نشه مواد ایران ته قاچاق کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافې ټکور وایي دوی هغه کوکنار نه اړوي چې تر دې فرمان مخکې کرل سوي او بزګران یې په نیش وهلو بوخت وي، خو تر دې فصل وروسته به چاته اجازه ورنه کړي چې کوکنار وکړي.
کوم حاصلات یې راټول شوي دي اوس راټولېږي، د هغو لپاره څه مشکل نشته. له دې وروسته یې کښت او کرکیله یې بنده ده، څوک نشي کولی چې له دې وروسته کوکنار وکړي. او کوم چاته چې اوس حاصل ټولېږي د هغو لپاره څه مشکل نشته.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي و چې تر هغو به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه وي سوي، خو بزګران ادعا کوي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تریاکو بیه په بېساري ډول لوړه سوې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0909 3340 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان د افغانستان تودو یا ګرمسیرو ولایتونو ته د کوکنارو نیک وهلو لپاره تللي دي. دا کارګران چې ډیری یې ځوانان دي وایي بېوزلۍ او فقر دې ته اړ ایستلي چې ټول روغتیایي خطرونه ومني او د کوکنارو نیک ووهي. ځمکوال وایي چې ډیری ځوانان د بیکاری له امله د کوکنارو نیک وهلو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې کوکنار حاصلاتو یا نیک وهلو ته چمتو دي او په دې ولایتونو کې لیوې اونۍ راهیسه د کوکنارو نیک وهل کیږي. دا د هلمند ولایت نادلی ولسوالۍ ده چې د کوکنارو نیخې وهل کیږي. د دې ځمکې نیکران ډیری هغه ځوانان دي چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دلته په کار پسې راغلي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکی نیاز محمد او روزګان ولایت اوسیدونکی جانان چې د کوکنار د نیخ لپاره هلمند ولایت ته راغلي وایي څو میاشتې کېږي چې بېکاره دي او اوس د کوکنارو په کروندو کې د خطر په منلو سره دلته راغلي چې څو ورځې کار وکړي.
بیکاری جی د نصر کو خاری نه پیدا کی ټول زبانه بیکاره یعنی جی مردا شپږ و میاش مردا ته خوشاله و چخته پاک دا نه شروع کی مش په خپل کاروبار باندې ځان افته کو نو د زبانه نه دی ګر راځي په کار باندې لګیا جی
خو د روزګان راغلی ام نو له ته ولا بیکاری وی نو و شدل ترالو وس د دې د کار زمینار ته مسایید اسوله نو وس دلته ان شاء الله شي تقریبا مش ته نیمن درې چاریاک شیدا په دوه خره رسیږي نو دا وس ډیر ځوانان بیکاره و چې وس په حاله پر کار دي.
په خو د کوکنارو په زمکو کې کار کول د روغتیا ستونزو ترڅنګ امنیتي خطرونه هم درلودل ځکه چې د پخوانی حکومت امنیتي ځواکونو او بهرنیو همکارانو به د کوکنارو بوټو اړولو لپاره نظامی عملیات کول او د زمکوالو په ګډون به کارګران هم له ځان سره بیول. اوس مکوال د طالبانو د حکومت له مخالفت پرته د کوکنارو څخه تاریخ راټولوي، قاچاق کوونکي پروسس کوي او بیا یې د هلمند د واشیر او بهرامچې له لارې له افغانستان څخه د باندې قاچاق کوي. د هلمند دوز مکوال محبوب الله او سهرګل وایي چې سکل ډیر کارګران د بیکاری او بیوزلۍ له امله هلمند ته د نیخ وهلو لپاره راغلي دي.
افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي، دلته بیا ته نیش وي غربت پسې راخیستې وروره ستړیا بې ډېرې دي. موږ تاسو ټولو ته معلومیږي د افغانستان حالات اوس بیخي ورځ په ورځ پر خرابېدو دی، سمیږي نه
ګټه خو نور خلک خو دې موږ ته ګټه نه رسېږي نو ګټه موږ له خالي بزګري دی څلورمه سیر زموږ دی پکښې هغه موږ تر هغه وخته پورې پورونه ورته کوو پورونه کوو کوو چې هغه چې موږ راسر له واخو هغه پور ولډاسوېسي.
که څه هم د طالبانو د حکومت مشر تازه د کوکنارو کښت منع اعلان کړ خو د طالبانو حکومت ویلي چې د کوکنارو له اوسني کښت سره کار نه لري. بزګران کولی شي چې له کوکنارو څخه تریاک ټول کړي خو تر دې فصل وروسته د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ته اجازه نه ورکوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال د بیکاری له امله ډیری ځوانان د کوکنارو نیخ وهلو لپاره هلمند ولایت ته تللي دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د یو فرمان له مخې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې نړیوالو د بدیل معیشت په برخه کې لا هم مرسته نه ده کړې. دا چې دا فرمان څومره عملي دی، له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خنډونه څه دي او په فرمان کې ولې یوازې د کوکنارو کښت منع سوی دی په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بنګ هم ښه ډېر پریمانه کرل کیږي، په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د طالبانو حکومت ولې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې په ځینو ولایتونو کې نیخ وهل سوی او تریاک راټول سوي دي.
زه فکر کوم دوی دا کوم حاصلات چې د ټولېدو په حالت کې دي یا پیلن موجود دي تریاک هغه یې نه دي منع کړي. دوی د نوي فصل دپاره چې د کرلو وخت وي د کرلو مخالفت کړي چې د هغې نه وروسته نوي به څوک نه کوي. د دې علت دا دی چې دوی داسې یو وخت و چې په ډېر اولو ورځو کې خو دوی دا پروګرامونه ته وخت هم نه لاره ځکه ډېر نوي وو نو اول 15 میاشتې چې تېرې شوي دي چې دا یې کرلي دي په هغې وخت کې دا کرل شوي دي او اوس د پخېدو په حال کې دي. نه اوس نوی فصل په همدې ځای باندې نه کرل کېدای شي او که دا داسې ضایع شي نو د حقینو ته ډېر ضرر رسېږي. د دې لپاره چې د حقین ورته ضرر نه شي دا پخوانی کښت نه یې ورته ویلي چې دا ټول
ځینې خلک په دې نظر دی شي په دې خاطر دوی وروسته په ځان باندې اعلان وکړ شي تر څو دغه تریاک راټول شي او بالاخره دا به بازار کې د دې قیمت وچت شي.
دا هم سړی نشي ویلی چې دا په سره ځکه پخوا هم د 2001 مسله کې هم خلکو همداد استدلال کوو چې دوی د تریاکو قیمت رانیټی شو د قیمت د جګوري لپاره دوی دا کار وکړ. اوس وخت کې دقیق خو سړی په دې کې نشي ویلی ځکه دوی دا فرمان ډېر نوی صادر کړی دی خو مافیا هم ناسته نه ده. هغوی هم خپل کار کوي، امکان شته چې همدغه هم یو واده پکې وي خو ظاهرا دا ښکاري چې دوی نه دوی غواړي چې تریاک له منځه یوسي.
د کوکنارو د کښت
د مخنیوي په فرمان کې یوازې د کوکنارو کښت ته اشاره سوې ده او بانګو ته اشاره نه ده سوې. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بانګ هم کرل کېږي او له هغو څخه خلک چرس ترلاسه کوي. دلیل د دې څه کېدلی شي؟
د هغې یو علت خو دا کېدلی شي چې په افغانستان کې یا د افغانستان د باندې کله چې د نشه یي توکو نوم اخیستل کېږي، افغانستان د تریاکو په نوم پیژندل کېږي. تریاک هغه مواد ده چې ډېر زیات کرل کېږي، نو په دې خاطر دوی د تریاکو نوم اخیستی دی. خو زما له نظره مهمه دا ده چې چرس هم یو د هغه موادو نه ده چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې کرل کېږي او ډېر خلک استعمالوي هم. سره دې چې په دې فرمان کې دا ویلي دي چې د دې استعمال یا تجارت او دا شانې بند دي، خو زه وایم کرل یې هم ډېر ضرور دي چې د تریاکو په څنګ کې دا هم بند شي. نو په دې حساب باندې دواړه نشه یي توکي دي، دواړو د منځه وړل ډېر ضروري دي.
د نشه یي موادو د کښت یا د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې په افغانستان کې د طالبانو تصمیم څومره عملي دی؟
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه، په افغانستان کې په د طالبانو په قلمرو کې مواد مخدر یا تریاک نو تولید شوي، نو د هغې په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تېر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هغه چیرته چې بیا مواد مخدر ډېر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته اسانه وي.
د نشه یي موادو استعمال، د نشه یي موادو تولید، د نشه یي موادو قاچاق، د نشه یي موادو کښت طالبانو دغه څلور برخې کې د ممانعت فرمان ورکړی. ستاسو له نظره په کومه برخه کې د دوی دغه لاسته راوړنې به ډېرې مثمرې یا ګټورې نه وي؟
لومړی خو دا ټول برخې مشکلات لري، آسان کار نه دی، ډېر جدي او سخت کار دی. خو که واقعا دوی وکولی شي چې متحد خلک په دې کې وګماري او تعهد رښتیا هم وي، د تریاکو د کرلو مخنیوی او د قاچاقو تجارت او د دې شان مخنیوی ورته آسانه دی نسبي. طالب دا قوت لري چې دا د منځ یوسي. خو د استعمار په برخه کې ډېر اسانتیا نه لري، ځکه دا خلق تیار موتاد شوی دی. په دې کې باید فرق وشي، هغه څوک چې نوی موتاد کی یا نوی هغه کی، هغه سره سړی زور هم کولی شي ورته ویلی شي چې دا ما استعمالوه. خو هغه څوک چې نشه یان شوی دی دا غوی د نشه مخنیوي ډیر آسان کار نه دی، دا ډیر تخنیکی کار دی. په دې کې مختلف متخصصین باید مسؤول شي، هم ډاکټران هم روان شناسان یا نور دور خلک چې په دې ساحه کې خاص هغه لري. دا د زور خبره نه ده، دلته به ته سړی قانع کوي ترسو هغه د دې لارې نه راوګرځوي. په دې کې ته د انسان د وجود سره، د هغه د فکر سره، د هغې د مغزو سره کار کوي. د هغه زهر چې د دوی وجود ته داخل شوي، د هغې د بیرته د خنثی کولو یا د بیرته راوستلو یا د هغه په هغه سلوک کې تغییر راوستل چې دی په هغه مغلاره عادت شوی دی، د هغې نه بیرته راګرځول، دا یو ډېر ستونزمنه کار دی. د دې دپاره ډېر کار پکار دی او د دې دپاره مالي امکانات هم ډېر ضرور دي. زه نه پوهیم چې طالبان په دې اوسني وخت کې مالي امکانات لري یا نه لري، ځکه هغه کسان چې په دې ساحه کې کار کوي که هغوی ته تنخواه ورنه کړي کېدای شي ډېر کم خلک دې ته حاضر شي چې مجاني کار وکړي، خو زیاتره معاش غواړي. درنه یا هغه پروګرامونه چې عملي کېږي هغه باید ډېر دقیق خلک وسنجوي ورباندې کار وکړي. کله ناکله موږ یو چاته خیر رسو، د خیر په ځای موږ شر ورسي، هغه علت دا دی چې سړی نه پوهېږي ورباندې، ځکه دا ډېره تخنیکي مسله ده. په دې حساب زه وایم چې دوی دپاره دا لږه مشکله وي.
د طالبان حکومت دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه وخت به د کوکنارو کښت منع کړي شي کله د بدیل معیشت په برخه کې له دهقانانو سره مرستې وشي او بدیل کښت دوی ته ورکړ شي. آیا په اوسني حالات کې چې د کوکنارو کښت منع کړ شوی ده، دا څومره ممکنه ده د کوکنارو د کښت منع چې ترل دي شي نړیوالو دوی ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې هم نه دي کړي؟
زمانه نظر دا دی بدیل کښت یا دی بدیل معیشت خبره ډیر دقیق هم نه ده. زمانه نظر دا چې کته یو چاته وایي چې ته دا غلط کار مکوه، اغلا مکوه یا بل کار مکوه، نو زه تا ته پیسې درکوم. بهترین کار دی طالبانو کار دی په دې حساب کې چې وایي چې ته به دا نه کوې، په عوض د تریاکو بل شی وکړه. مطلب دا دی چې د افغانستان خلک هغه چیرته چې تریاک کری یا نه کری، ټول غریب دی، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري، ټول کومکونو ته ضرورت لري. یوازې مختص د مواد مخدر سره زه فکر کوم دا معنی دی چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې مواد مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین که په هلمند کې دي، بدخشان کې دي، ننګرهار کې دي، کابل کې دي، وردګو کې دي، هر ولایت کې چې دي، هغه ټولو سره باید کومک وشي.
او
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ګرانو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج په 1296 منځنۍ څپو خبرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د کافیسا ولایت استاد حکمت الله په کابل ښار کې ښوونکی و چې محتاط سو. د نشې له امله استادي ځینې پاتې سوه او اوس د خپل ورځني لګښت لپاره له ډیرانونو څخه قوطي او پلاستیکي شیان راټولوي. حکمت الله زیاتوي چې د نشو له امله مې ټول ښه دوستان او انډیوالان راڅخه بېزاره سول. دا چې حکمت الله ولې او څنګه محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله دده له خولې واورو.
هغه جبر د زمانې وو، درې کاله کېږي چې عمل مې شروع کړی. شیشه وم د بد انډیوالانو د ناست او پاس د لاسه داسې عمل ته راغوښت. شپه و روژې میاشت و، همدغه پخته فروشي کې اتاق مې درلودم. شخصي امینی و یو کونډه و، نو زوی راغی ویښ کړم. زه ودوم چې پیشلمي ته چک شم، وایي میلمه مې راغلی ده زهیرېږم نه وروره، رازه ورسره کېنه. چې لاړم هغه نسوار نه شروع تر پوره تریا کو شر سو کرا کنه پیغم نو موار خلاص د شیشه پاتو دې رات شلا شو چې یو دودوا څو زلی می و نو چلی سات خوب را در نه شته می بند شو. ز کابل خار کی معلوم ما معلومی پات شو ران دې تاثیر وک منفی تاثیر وک فکر او هوش او ټول هغه عمل د جذب شو کار نه پاتې نغزه اوس بیکارم. بدن می ضعیفه شوی ده، بیگانه گنده ام. خوالیر اندیوالانو سره چه مخامخ شم و اصاب اقا که هم تاثیرات را گره اقا خونه می گوره دفعه نیسی داری نیشه یارا رسه اتکال با او بایدنم ندره کالو که اینشپک لکه تاوانی کره دکان لار رو ده تقریبا دوستان لار ده نه اقا دوستی چه ده رو ده اندیوالی خندیوالان اقا هم سوی سرمایه ده لیزنش من دا هم تاوان ده مادی شپک لگه و نیسته معنوی ریده کلا چه نشمی نکول مشه زوی می اولم را بو همه هستی تب تلا دا نوری چه نشت نشه مشروع که رو دا آخر نمره شو وست خبر نیم چه کم سیگی دی حتی اصلنا زن مرامت برو و بیا انسانان چه دی ممکنه خطا دی امکان لری چه شیخ الحدیثی یا وری شیطان رو نجوش امکان لري چې نور شیطانی سمی لارې ته شي سم سړی جوړ شي خو احتیاط شرط وایي څوک چې احتیاط کوي هغه نه پښیمانه کېږي که نشه مې نه کوه اوس به ډېر جګون هم د مادي لحاظ هم د معنوي لحاظ بېرته معلم کېدلم اوس به پانتون مې خلاص که ډېر نور سرمعلم خو کېدلم د اقتصادي لحاظ او نوره شاید یو کور به مې اخیستل یا یو دوکان به مې بېرته جوړه که نه که می نشانه که اولو را اولادو نمی مکتب که پانچون که وز با ممتازه بود ممتاز وسط که خوبه بود وز شاید آخر که یا ناکام با پایدی.
دا زادی راژیو در ناوریدن کو بخاطره که مواوریدل چه لاستاد حکمت الله څخه ټول دوستان بیزار سویدی.
آیا پوه دلست؟ آیا په هیدلاس چې په کورونه کې د محتاجونو درملنه څومره موثره او ګټوره ده؟ په دې اړه به د محتاجونو سره د یوې مرستندویې ټولنې د مشر محمد نصیب خبرې واورو.
زموږ ډېر معتادین هغوی نشي کولای چې په مرکزونو کې خپلې تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا ښځینه معتادینې، ځکه هغوی په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کور نه نورو مرکزونو کې خپله تداوی ته دوام ورکړي. بعضې معتادین د مرکزونو ته د تک توان هم نه لري، بعضې نه غواړي چې هغوی افشا شي. د شواهدو پر بنسټ چې دا تداوی دی هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې دا مؤثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه دا ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخته وړي. په کورونو کې هغه کېدای شي دوه یا درې ساعته دا پروګرام مخته ویسي، نور د خپل کور کار وکړي.
ایا په هیدلاس
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شي چې ستار کور ته راځي خو لچيري ډیر غمجن ښکاری. میرمن یې په لیدو ورختا کیږي او پښتنه جنې کوي چې څه خبره ده. ستار ورته وایي چې بس پښتنه مکوه، په لویه بلا اخته سولو. دا چې ستار له څه ډول ستونزې سره مخ سوی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ستار السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی. څه شی کرې چې زمکه وبوي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شی وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسي.
تا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کړلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نازړه دی کړم. خیر دی، مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دا دی، دا پیسې واخله، برمه ور باندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه، د کور خرڅ دیم کېږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلم. زما چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه، اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک له ګران شي بیا به دې پور درکړم له خیره.
تاریاک څه معلوم دي چې کله به ګرانېږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کیږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شی هم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه، چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
اوس سړیه، اوس داسې وارخطا یې، په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
څه ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته ویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کړي، څنګه دې ځان په بلا اخته کړي؟
تاریاک در یادوم، که می اول ستا خبره منلی وای او غنم می کرلی وای، اوس خوب مو د کال غله درلودای. متل دی چې وای غوا مرداره پور په غاړه، اوس هم وږی پاتې شو او هم پوره وړی شولو. خدای دې کرم خان خوار کی، په دام کې بند کړم. ته ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستار خان خوله ور ډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دی، خدای دې له ستار خان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغه تش لاس او وږی پریږدي لکه چې موږ یې پریښودلو.
ستارخانه خدای دې خوار کړه، ما له تریاکو څه غوښتل؟ په بلا دې اخته کړم بلا.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.